په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو پیل لري سات خبرونه کوو. ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار لس بجې پیلېږي چې په کابل کې به د ماښام شپږ نیمې بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلې اوتنبایوا ماموریت د روانه سپتمبر میاشتې تر اخره پای ته رسیږي. د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د حجم په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان کورنیو رسنیو نن چهارشنبه د سپتمبر په 12مه د دې خبر ترڅنګ د هغه ځینې څرګندونې خبرې کړې چې ویلي دي. په دې لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکاتو او د سرحدي لارو په وړاندې د ځینې خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلي اتابک کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي او د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره کتلې دي. د اتابک په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په اوس وخت کې څه باندې درې میلیارد ډالرو ته رسیږي. ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېرو څه باندې څلورو کلونو کې ورسره ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ نږدې اړیکې ټینګې کړې دي. د عمان پاچا سلطان حسم بن طارق په هغه هیواد کې د دریدش افغان بندیانو د خوشی کېدو حکم صادر کړی دی. په عمان کې د افغانستان سفارت چې چارې د طالبانو استازي سنبالوي نن چهارشنبه په اکسپانه کې لیکلي چې دغه بندیان د میلاد النبی په مناسبت بخل شوي دي. ویل شوي دغه دریدش تنه بچه د مختلفو جرمونو په تور لیوي مود رئیس په عمان کې بندیانو په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته ستانه شي. د ایران حکومت یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره یو ځای چې په جون کې اعدام شو د 2022 کال له پیل رئیس د اسرائیل استخباراتي ادارې یا موساد لپاره جاسوسي کوله. سکال د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور د خلکو اعدامونه په ایران کې د پام وړ زیات شوي. یوازې په تیرو څو میاشتو کې ایران لږ تر لږه نهه کسان د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. شهبازی یو قراردادي و چې په ځینو دولتي ودانیو کې د یخولو سیسټمونه نصبول. هغه له امنیتي او نظامي مرکزونو څخه د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په انکارولو انتورن شوی و. د شهبازی وکیل له سترې محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پریکړې بیا کتنه وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استناف غوښتنه رد کړه. د اسرائیل پوز له غزې ښار څخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي. پوز وویل چې دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه د سپتمبر تر 19مې د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دغه اقدام په غزې ښار کې د اسرائیلو د پوز د عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو چې د کورونو وسایل راټول کړي وو هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزې ښار څخه ووزي. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل پوز اټکل کوي چې د غزې ښار د شاوخوا یو میلیون نفوس 370 لکه تنو یې د سټېشن بېتر ورځې پورې خپل کورونه پریکي او د جنوبي الماواسي سیمې پر لور کډه شوي دي. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووزي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک ټاکي چې له دې جام ووزي او که نیمه پای لوبې ته وزي. د دې لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګلادیش د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو شلو اوورونو کې بنګلادیش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بی ګروپ کې د بنګلادیش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراغلاست ویم. په دغه پروګرام کې به په که ممکن وی په دوه موضوعګانو باندې به خبري وکړو. لومړی موضوع په جرمني کې په بیلابیلو ښارونو کې د ادغام ښاري شوراګانو کې د افغان ځوانو فعالانو او سیاستوالو په بریا به تمرکز ولرو. په دوه نیمایي کې که ممکن و افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیت باندې به بحث وکړو. له تاسو درنو اوریدونکو به هیله لرم چې په هغه بحث کې هم راسره برخه واخلي. البته د ازادي راډیو په واټساپ شمیرې باندې خپل غږیز پیغامونه له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واټساپ شمیره ده مثبت 340 00 00 00 بیا یې تکراروم، مثبت 340 00 00 00. د راپورو له مخې په بلخ کې د نوري فایبر اپټیک خدمات بند شوي دي. همدارنګه له کندهار او هرات هم ځینې ناتایج شوي رپورټونو کې راغلي و چې انټرنیټ ستونزه پیدا کړې ده. خو تر هغه مخکې لومړی موضوع ته راځو. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د ښاري ادغام شوراګانو په ټاکنو کې لسګونه افغان فعالان او سیاستوال بریالي شوي دي. جرمني کې خيار خو په پولیسو سیاستوالو سره کال تر ټاکنو مخکې د کډوالو پر ضد ډیر کمپاینونه وکړل او له دې سره سره دغو افغان فعالانو وکولای شول په خپلو ښارونو او ولسوالیو کې په ښاري ادغام شوراګانو کې بریاوې خپلې کړې. د ښاري ادغام شوراګانې د کډوالو او یا بهرنیانو لپاره خاصې څوکۍ ټاکلې چې بهرنیان ځانونه ورته کاندیدولی شي. دا منتخب کسان به یوازې د مشورې تر حده کار مخته وړي او هیڅ الزامي پریکړه نه شي کولی. لا دا چې سیمه ییز چارواکي، ښاروالۍ، جاب سنټرونه او نورې خدماتي څانګې ترې په خاصو برخو کې نظر، پروپوزل یا برنامه وغواړي. جرمني کې د نورې اروپا په نسبت د بهرنیانو ګڼ توکمونه شته. ترکان، افغانان، سوریایان، افریقایان، ایرانیان، روسان او ګڼ داسې نور. شاوخوا 15 لکه افغان کډوال پکې میشتي. دا پاسنیو ډلو کې یوازې افغانان او سوریایان له جنگ جګړو او بدبختیو تښتیدلي. باقي اکثر د اقتصادي، تعلیمي او مسلکي پروګرامو په خاطر جرمني ته کډه شوي دي. هدف دا دی چې د افغانانو په نسبت په هره برخه کې هغوی ډیر چانس لري. ذهنونه آرام دي، اسناد ستونزمن نه دي، خلک ورسره ښه چلیږي او لانجې هم کمې دي. د لسګونو افغانانو لپاره دا بریا یو ښه پیل ګڼل کیږي، ځکه چې دوی د افغانانو په تیره بیا د افغان کډوالو په وړاندې لوی مسؤلیت په غاړه اخلي او د جرمني د حکومت او سیمه ییزو چارواکو او د افغان کډوالو او کمیونټیانو ترمنځ به د یو پل یا رابط حیثیت هم لوبوي. له نیکه مرغه یو له دغو بریالیو افغان فعالانو څخه شکر الله پاسون دی چې دا شیبه له موږ سره د جرمني څخه په ټلیفون باندې غږیږي. شکر الله پاسون صاحب په افغانستان کې رسنیز فعال و د یوې رسنۍ مشر پاتې شوی دی، خو جرمني ته له کډوالېدو سره په ټولنیزو برخو کې خدمات او هڅې پیل کړي دي او دا دی په جرمني کې پی وی ښاري ادغام شورا کې د بریالیو نوماندانو څخه وو. له دې وروسته به په دغه ښاري شورا کې خپل کار مختوړي. دا چې کوم ښار دی او د کوم ایالت مربوط کیږي له ده به مکمل وروسته معلومات واخلو، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی پاتسون، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه چې تر زیاتو منډو ترډو وهڅو وروسته حاضر شوي چې موږ سره خبرې وکړي، ځکه چې دا څو ورځې به ډېر مصروف وي په انتخاباتو په ټولنې خپلو کارونو کې.
مننه، خوشاله اوسې ښاغلی ستانزیه صاحب. تاسې ته د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته او خصوصا د تام فکر خپرونې ګران اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه، خوشاله اوسې. بوخته او خوې خو کله چې د بوخته او سره یو بریا یو خوشالي مل نو د خلکو ستړیا یو سره پکېږي.
سلامات اوسې پاتون صاحب. تاسو د جرمني په کوم ایالت کې اوسېږي او د اوله کپیل راو کې څومره وخت کېږي جرمني کې یاستې چې وتوانېدلې دغه سی او شورا ته لار پیدا کړي؟
زه نږدې 3 کاله راهیسې په جرمني کې ژوند کوم. 2023 کال په جولای میاشت کې المان ته کډوال شوم. له هغې راهیسې د المان د ناردن راین وستفالن ایالت چې ناروی ورته وایي د ده د آخن ښار په الزور سیمه کې ژوند کوم. د دغه ښار چې دی د جرمني د هالند او بلجیم سره سرحدي ښار دی. نو د تیرو 3 کالو راهیسې دغلته ژوند کوم. له اولو نه مې هڅه دا وه چې دلته له بېلابېلو فرهنګي او کلتوري ټولنو اجتماعي سازمانونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړم او کوم څه چې مو په افغانستان کې له لاسه ورکړه، کوم درد چې مو په افغانستان کې ولیدو، له امله مونږ کډوال شو، لږ تر لږه یو څه ذهني جبران راته محسوس شوی اوسي. همدا لامل و چې دلته له تیرو دوو میاشتو راهیسې په آلمان کې د ادغام د شوراګانو لپاره د ټاکنو پروسه پر مخه پیل شوه. په دغه پروسه کې د ځینو نورو بهرنیو دوستانو په مرسته چې په دې کې افریقایان دي، سوریایان دي او د نورو هیوادونو خلک دي، په ګډه مشوره سره مو پریکړه وکړه چې موږ هم د نورو نړیوالو او کډوالو چې په آلمان کې اوسیږي د ادغام شورا ته لاره پیدا کړو، یو هڅه وکړو ممکن بریالی شو. هماغه و چې په ټاکنو کې مو برخه واخیسته، کمپاین مو وکړل، د کور په کور موږ افغانان ملګري د افغانانو کورونو ته لاړو، له افغان ځوانانو سره کښېناستو، وخت نا وخت مو سره میټینګونه وکړ، ناستې مو وکړې. بالاخره د ټاکنو په ورځ پایله دا شوه چې زموږ ټیم چې دولس کسیز ټیم و ډېرې لوړې رایې واخیستې، تر شپږ نیم سوه رایې واخیستې، چې دا د آلمان د دغه ښار د ښاري مسؤولینو په وینا چې یو لوړه شمېره ده، یو لوړه کتله ده. نو هیله مې همدا وه چې دلته هم بې اړیکې پاتې نه شم او بې فعالیته پاتې نه شم. له همدې امله مې په آلمان کې د ادغام شورا لپاره ځان نومند کړو، بریا مې ترلاسه کړه.
مننه پاتون صاحب، د تاسو په بریا موږ هم خوښ شو. همدارنګه د ګڼو نورو افغان فعالانو او سیاستوالو چې پکې افغان ښځې هم شته، هغه خلک چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له خپل هېواد او اصلي وطنه کډې کولو ته اړ شوي دي او په سختو وختونو کې په جرمني کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. پاتون صاحب، راته ووایي چې په دغو دریو کلونو کې تاسو چې اوس د ادغام د شورا غړي یاستئ او عملا په همدغې برخې کې کار کوئ، څومره د ادغام پروسه د تاسو په نظر چې یو واقعا هلته مرسنیز فعالیت درلود، لوړې زده کړې مو کړې وې، څومره اسانه او څومره سخت او د لوړې ژورې د ادغام د پروسې کراته وای؟
تا ویرا کوم څوک چې یو نوی ټولن ته ورځي، دغه نوی ټولن سره ځان بلدی، خصوصا چې دغه ټولن ژبه بدلی، نو د ادغام مسله او د ادغام پروسه ډیره سخته ده. موږ خپل په دغه لار کې ډیره ستونزې وګالې تر څو دلته له نورو خلکو سره آشنا شو، له نورو خلکو سره په رابطه کې اوسو. خو په دې برخه کې ډیر ګټور هغه څوک تمامېږي چې نو راغلو وړاندې راغلي اوسي او دوی لږ اجتماعي خلک اوسي، نه دا چې څنګه ځن خلک اوسي او د نور سره د مرستو کولو څخه ډډه کوي، یو ډول ځان د مسؤلیت ښیي. دا د هر افغان یا د هر هغه کډوال چې بل کډوال وړاندې راغلی اوس یو ډول مسؤلیت جوړېږي چې نو راتلونکو کډوالو یا نو راغلو کډوالو ته په بېلابېلو برخو کې چې ډېره سخته اړتیا یې ده چې دوی اداراتو ته لاسرسی پیدا کړي، له خلکو سره شناخت پیدا کړي، بېلابېلې اجتماعي ستونزې، بېلابېلې کاري ستونزې، بېلابېلې دفتري ستونزې دوی حل کړي، یا لږ تر لږه پوه شي چې زما ستونزه څه ده، زما پر مخ کې پرتې چارې څه دي. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا ورته لیدل کېږي. نو له همدې امله دلته موږ هم له نورو هغو راغلو چې پخوا له موږ راغلي، موږ نه مخکې پخوا راغلي وو، له هغوی سره په اړیکه کې وو، له هغوی سره مو خیر رابطې لرلې، په بېلابېلو ټولنو کې مو ځان ورګډ کړ. زه چې کله آلمان ته راغلم، له نیکه مرغه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مرکزي او فرهنګي کمیټې غړی وټاکل شوم، د رهبری کمیټې د باور وړ وګرځېدم او دغه ټولنه چې کله ورګډ شوم، د دغې ټولنې له لارې مې هم له بېلابېلو آلمان میشتو پخوانیو راکډوال شو افغانانو سره ناستې وشوې، د دوی له تجربو نه مې استفاده وکړه، د دوی له مشورو مو استفاده وکړه. بالاخره خپل هم دې ته وهڅېدم چې بالاخره زه هم یو ورځ د بل کډوال په درد وخورم، یو ورځ د بل کډوال سره د مرستې لپاره یو ځای ته لاړ شم. نو که ژبه مو ډېره زده هم نه وه، دا شهر مو مخته وړله، نو راغلو کډوالو سره به ادارو ته تلم، په هغه نیمکۍ ژبه به، په نیمکۍ آلماني ژبه به مو سره ستونزو په حال کې مرسته کوله. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا شته چې د ادغام شوراګانو له لارې خپلو خلکو ته د خدمت وړ وګرځي.
سلامت اوسئ ښاغلی پاتون. جرمني خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو د بهرانیانو ګڼ توکمونه هلته شته. افغانان البته یوه برخه ده، خو د خپل ختیځې اروپا د ځینو نورو وروسته پاتې اروپایي هیوادونو ډېر کډوال هلته دي، د رومانیا او د بلغاریا او د دوو هیوادو، بیا تر هغه وروسته د آسیایي هیوادونو، د افریقایي او بیا د ځینو جګړه ځپلو لکه افغانستان او سوریې هیوادونو خلک هم پکې ډېر دي. د افغانانو راتګ دغه شوراګانو ته کامیابیدل فکر کوي څومره مهمه ده په دغه سي حالاتو کې، د ته په کتو باندې چې اوس د طالبان حکومت هم په رسمیت دوی نه پیژني او اکثر افغانان له ستونزو سره مخ دي، ستونزې تر پخوا لا زیاتې شوې دي، په دغه سي حساس وختونو کې د تاسو او د تاسو په څیر د نورو افغانانو کامیابیدل په دغه شوراګانو کې څومره د اهمیت وړ خبره ده؟
دا ډېره مهمه ده، ځکه چې دلته په دې وروستي مهاجرت کې له افغانستان اکثریت کادرونه فرار شو، اکثریت کادرونه په اروپا وویشل شول، امریکا ته لاړل او استرالیا او نورو غربي هیوادونو ته لاړل. دغه کادرونه دلته یو ډول نهیلي وه او د دوی لپاره په دغه جامعه کې کومه څه چې د دوی زړه غوښته هغسې نه کار ورته پیدا کېده او نه هم د دوی لپاره د کار مخې وې. هغه کارونه چې دوی په خپل وطن کې په خپلو مسلکونو کې پرې حاکم وو، خپلو مسلکونو کې پکې زده کړې کړې وې، ځکه دا ټولنه او دا ټولنې زده کړې دا هر څه دا شرایط فرق لري. اوس د دغه شوراګانو ته د افغانانو یا په خصوصا د افغان کډرونو ورتګ موږ ولیدل چې ډېر درانه شخصیتونه دغه شوراګانو ته لاره پیدا کړه، چې حتی زموږ د تحصیلات علي د لوړو زده کړو پخواني وزیر صاحب هم دغه شورا ته لاره پیدا کړې، ډېر ژورنالستان دوستان چې په خپل آصفي صاحب په نورو ښارونو کې زموږ فعال کادرونه د دغه شوراګانو غړي شوي دي. دا یو ښه زیری شو، یو لینک شو د نورو افغانانو لپاره، د نورو د افغانانو لپاره د هیلو بخونکو فکتور په توګه. نو دا ډېره مهمه وه، ځکه چې دغه کادرونه چې له المانیانو سره خصوصا په دغه سیاسي پروسه کې، په دغه اجتماعي پروسه کې له خلکو سره مستقیما د سیاسي پروسو برخه ګرځي، د مشورتي بورډونو برخه ګرځي، د پیشنهادونه وروړي، یا لږ تر لږه د دوی مشورو ته غوږ ایښودل کېږي. دا پخپله په دغه ټولنه کې د افغان کادرونو د جذب لپاره یو ښه فرصت و، یو ښه چانس و، او د دغه فرصت نه یو ښه استفاده هم شوې ده.
مننه پاتون صاحب. په دې باندې خو به ټول پوهیږو چې کارونه له وړو سټیپونو نه پیلیږي او بالاخره داسې مخته ځي. ترکان او ایرانیان لوی مثالونه دي چې په ایالتي او بیا په لوی پارلمان کې د ترکانو استازي هم شته، البته د جرمني تابعیت او اوسیدونکي دي، اما په اصل کې په خټه ترکان دي، چې یعنی دا ډیره مهمه ده چې هغوی هلته یو غږ لري. څه فکر کوئ څومره وخت بعد به د افغانانو لپاره دغسې زمینه مساعده شي اوس چې تاسو له دغې اولنیو سټیپونو نه پیل کړی دی؟
دا د نو راغلو کډوالو یو پیلو. موږ له وړاندې هم په المان کې د المان ایالتي پارلمانونو کې غړي لرو. په همبورګ کې زموږ یو افغانه خور دغه پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. همدارنګه په فرانکفورت کې دغه زموږ یو بله خور افغانه خور چې هغه ایالتي پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. په ډېرو ښارونو کې شته، خو د دغه سي شوراګانو له لارې یا د نوو کډوالو راغلو کډوالو د نوو کادرونو د جذب لپاره دا یو ښه پیل دی. تمه شته چې د نوي کډوال ځان په ټولنه کې ثابت کړي، ځان په دغه ټولنه کې سم مدغم کړي، د دغه ټولنې له شرایطو، د دغه ټولنې له غوښتنو، د دغه ټولنې له فرصتونو که ښه استفاده وشي، ډېر امید شته چې افغان ځوانان، افغان کادرونه، افغان شخصیتونه به راتلونکي کې د المان د سیاست، د المان د ډیموکراتیکو پروسو یوه لویه برخه اوسي. ترکان له افغانانو وړاندې دلته راغلي، هغوی دلته خواري کړي او د دغه ټولنې سره ځان سم کړی دی. هغه له نن لکه څنګه چې تاسو وویل د المان د سیاسي پروسو لویه برخه جوړېږي. نو افغانان ته هم تمه شته، هیله شته چې افغانان هم خصوصا کادري ځوانان د دغه برخې یو فعال سهم واوسي. دا تمه په دې وروستیو کې کله چې د ادغام شوراګانو کې موږ ولیدل په بېلابېلو ښارونو کې ځوانانو لیوالتیا ښکاره کړې، افغان کادرونو لیوالتیا ښکاره کړې، په دغه شوراګانو کې راڅرګند شول، نو هیلې سوچنده شولې. دلته د سیاسي پروسو ته د ورتګ چې هغه لوی پروسې دي، لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو په اروپا کې اوږده مخینه لرئ، د پاسپورت اخیستل تر هغې وروسته به په هغه نورو لویو سیاسي پروسو کې برخه اخیستل دا ممکن دي. خو لویه برخه دا ده او غټ کاردار چې ته څنګه پیل وکې، ته څنګه شروع وکې، وړو فرصتونو څنګه استفاده وکې او لوی فرصتونو ته ځان ورسوي.
مننه کوم پاتون صاحب، اوس به یو لنډه دمه واخلو، البته تر دمې وروسته به بیا په ځینو مسایلو باندې چې وي بحث وکړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
بله پاتون صاحب، مخکې له دې چې نورو خبرو ته ادامه ورکوو، موږ نن یو ریپورت درلود چې په جرمني کې ځینو رسنیو ویلي دي چې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ کړي. البته تابن دا هغه افغانان دي چې وارد مخه د مهاجرت د ادارو لخوا دوسیې رد شوي دي، که څه هم چې اکثر دغو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي وایي چې دا دوسیې مو په ځینو وړو مسایلو باندې، په ځینو وړو پلمو باندې البته رد شوي دي، خو ځینې اکثر پکې د جرمني د حکومت په خبره باندې مجرم کسان هم شته چې په جرمونو باندې تورن دي او هلته قضایي محکمو او ادارو مجرم پیژندلی دي او ځینو یې په زندانونو کې او ځینو یې زندانونو وخت تیر کړی یا نیمایي دي، نو دوی بیرته افغانستان ته استي. په دې اړه باندې به دغه ریپورت سره وګورو چې د افغانانو اندېښنې هم سره واورو، اورېدونکو ته به هم خبر ورکړو، بیا به وروسته د همدې پرانا کې نور مسایلو ته هم دوام ورکړو که مخه کوي.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو له ډلې بیلټ د دوشنبه په ورځ د الکساندر ډوبینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړي، خو اندېښمن افغانان ادا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په یو بنغالي کې میشت افغان چې یو کال یې دغه هیواد ته د تګ کېږي، خو د منلو کې سیرت شوی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت وي چې دا د خلکو جرایم کړي یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالف شي. دا خو به یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دې کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا، هغې دې ټارګټ کوي یا په نښه کوي او هغې دې تلیږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم که سبا ما اوس افغانستان ته ولېږي، زه دا هغېزې اوس خو فعلا چې دا
د جرمنی په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په یو بنغالي کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپله شخصا جرمني ته په قانوني شکل راغلی یم د قبرص څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغې پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنی ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. پوره یو کال کېږي چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بېرته لېږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته مو جدي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت د منلو نه دی. دا اوسنۍ اخري اسنۍ پرېکړې چې د افغانانو بېرته استولو په برخه کې شوې ده ډېره عادلانه نه ده.
د بیلټ ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورونو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري، او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت حکومت یو پلاوی د ورتاک راپورونه ورکړي دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرم او تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچه خبرو کې پرمختګ سوای دی خو نور جزئیات یې ورنه کړل. خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هیوادونو دا پرېکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است.
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبري ستنونه داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دي د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دي محاکمه کړي خو قصدن دي د مرګ لیته
د یادونې ده چې جرمني تر دې مخکې په جولای میاشت کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بللي وو په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکارۍ افغانستان ته بیرته لیږلي دي. د دغه هیواد نوي حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتک او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
و امردل چې په جرمني کې د دغه واد کورونی چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د استلو بیر پراخ کړي. البته دا هغه افغانان دي چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو تورن دي، خو زموږ په ریپورت کې لمک سره غاڼو دا سو افغانانو هم خبرې کړي چې ویلي او په ډیرو کمو پلمو او مسایلو کې دوی پړ بلل شوي دي او افغانستان ته استول کیږي او یا له خطر سره مخ دي، خصوصا هغه چې کورنۍ نه لري او یوازې ژوند کوي. پاتون صاحب ریپورت متاسم واورید په محلي کچه باندې څومره له دغسې پیښو سره تاسو مخ کیږي چې جرمن چارواکو ناغېړي کړي وي او واقعا د افغانانو د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې شوي وي په دې خاطر چې څوک یې د پوښتنې نه وایي یا ژبې نه وي زده د دوو خلکو یا یې دوسیې په بېلابېلو مسایلو یا بیوروکراسۍ کې رد شوي دي؟
یو خبره چې ستنځه سه واضح ده هغه دا چې جرم فردي دی، هر څوک چې جرم کوي سزا یې ویني. بله خبره دا ده چې د آلمان دولت په بار بار وایي چې موږ د طالبانو اوسنی حکومت هیڅ کله په رسمیت نه پیژندلی، نه یې پیژنو، نه داسې کوم سیاسي تعامل ورسره کوو چې هغه د رسمیت پیژندنې په معنا واوسي. د ادغام د شوراګانو یو ګټه به هم دا واوسي ځکه د دوی د لایحې او د دوی د وظیفوي لایحې او د دندو نه یوه همداره چې څنګه ټولنه کې کډوال سم مدغم شي، څنګه د کډوال د دغې ټولنې هغه برخې او د خلکو کلتور، عنعنات، غوښتنې، نزاکتونه په پام کې وساتي، نو ممکن دا په راتلونکي کې د دغه جرایمو په کمولو کې هم مثبت تمام شي. دغسې کومې پیښې چې په آلمان کې کېږي رښتیا هم د ځینو هغو کسان لکه څنګه چې په دې رپورټ کې موږ غږونه واورېدل چې دی به مجرم نه اوسي، دی ممکن د هېڅ د اخراج له خطر سره مخ نه اوسي، ولې په رواني لحاظ باندې پر دوی تاثیر کړی دی، دی په ویره کې دی. خو هر څه چې واضح دی هغه دا دی چې جرم پردي دی. قسم کېږي دلته د آلمان دولت د خپلې کورنۍ پالیسۍ په رڼا کې تصمیم نیسي. کوم څه چې افغانستان ته اوس د اخراج په نامه ترسره کېږي د دوی په وینا دا هغه مجرمین دي چې تر کلونه کلونه دلته په زندانونو کې پراته وو، دوی دا په خپله ټولنه کې نور نه زغمي ځکه د دوی کړنې او د دوی جرمونه د افغاني ټولنې د جرمني ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي. د نورو افغان کډوالو په ژوند باندې منفي تاثیرات کوي، دوی دلیل دا دی. خو زموږ هیله دا ده دغه نوې پروسه یا نوې د ادغام شوراګانې چې دي د دوی یو له کارونو همداره چې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي، خلک لږ تر لږه په آلماني ټولنه کې د ښه مدغم کېدو لپاره وعده راکړي، په دې باندې کار وکړي، له ټولنو سره کار وکړي، له خلکو سره کار وکړي. ممکن په راتلونکي کې دغه اندېښنې مې اوس کمې شي، ممکن په راتلونکي کې د جرایمو کچه هم یو سره کته شي. متاسفانه یو څه چې واضح دي ځینې جرمونه که په فردي شکل هم وشي درد او غم په لوی کې اغه لوی کتلې ترسيږي چې په کل کې افغانان دي، کدا له هر قوم نه وي، له هر ډلې نه وي، د هر ولایت نه وي، د افغانستان یا د هر سیمه نه وي، خو درد او زور نور کډوال ته هم رسيږي که هغه په مستقیم نه وي ولی پرواني لحاظ باندې کډوال ضروريږي.
مننه پاتون سبیو مسله اوس می ذهن تراغ لدا چې افغانستان خو یو افغانستان دی، وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو شکل دی، اما په جرمنی کې د کډوالو سره د چلند په برخه کې ایالتي تصامیم ډیر مهم ګڼل کیږي. په د مثال په توګه باندې تاسو ته به معلومه چې غواړم په دې اړه تاسو مرنا واچوي چې د آلمان په شمال کې یو ډول چلند کیږي، ایالتونه نسبتا نرم چلیږي، او په جنوب کې په بل شکل او په غرب کې په بل شکل باندې. عموما د انټیګریشن د شوراګانو لاري خصوصا تاسو افغانان څومره به فکر کوي چې بریالي شي جرمني ته یو واحد نظر د افغانانو او د افغانستان په اړه باندې ورکړي چې کڅه پریکړه کوي، حتی پای ایالت کې چوي د هغو واقعیتونو ته په کتو باندې پریکړه وکړي، نه دا چې خپل محلي تصامیم